السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د موسیقي 2 ساعته پروګرام مو واورېد. اوس هم د خبرونو راپورونه ورشو. دا پروګرام تر 3 بجو دوام کوي. دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني په خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه اورئ. په مهمو راپورونو کې دا چې مشرانو جرګې نن د کندز د سقوط او د هیواد د بېلابېلو امنیتي حالت په د بېلابېلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. د انتقالي عدالت د همغږۍ نوم مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دي ورکړي. نو دا خبرونه تر ډیره د کندوز او نور شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه راپورونه او خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبريږي او رینن، په قرغیزستان کې خلک د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده. دا هم اوري چې د اسرائیل د بیت المقدس زړه ښار ته د فلسطینیانو پر نوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګو. خو تر هغه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شارف دراوروي.
پر سر کې د خبرونو سرچکې د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د داش ډلې شپږ غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان سره میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 بې ځایه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له دې هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو. د مشرانو جرګې نننۍ غونډې ته د دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو مسؤلین وربلل سوي وو چې د هیواد د ورستیو ناامنیو په اړه د مشرانو جرګې د استازو پوښتنې ځوابولې. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی په دغه ناسته کې سناتوران ته وویل چې د کندوز عملیات دوام لري او هڅه کوي چې یاد عملیات د کندوز ښار سربیره ولسوالۍ ته هم وغځوي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز امنیتي چارواکو لوي چې د نن ورځې تر پایه به د دغه ښار زیاتې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې یاد وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ د سری تپې درې په سیمه کې د حمله پر مهال مړه او ټپیان شوي دي. مشرقیوال زیاته کړه چې د وژل شو وسلوال جسدونه د جګړې په سیمه کې پراته دي چې اکثره یې پاکستانیان دي. هغه ویل چې په دې نشته کې افغان سرتیرو او ملکی وګړو ته مرګ شوبل نه ده. د افغانستان سری میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څخه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنیو توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه شوي دي. د افغانستان سری میاشتې ویان میرام صداقت ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرسته کې وریجې، لوبیا، بوره، چای، ترپالونه، کمپلي او نور اړین مواد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز ولایت کې د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ تخار، بدخشان او ځینو نور ولایتونو ته کډه شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا څرګندونه د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر نن په کابل کې د ایران له سفیر محمد رضا بهرامي سره د لیدنې پر مهال وکړه. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه بخبره سوی اعلان کې ولسیوي چې شاغلی اتمر د ایران له سفیر سره پر هغه هیواد کې د میشتو افغانانو پر ستونزو او د تروریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې هم خبرې وکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یو کالج کې په ډزو نه تنه ټولګیوال او د کالج کارکونکي ووژل، له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې پخپل ځان وژلی دی. مستنتقینو مخکې ویلي وو چې حمله کوونکي د پولیسو لخوا په ډزو وژل شوی، خو د ډاګلاس د سیمې د پولیسو مشر جان هیلن پرون په یوه کانفرنس کې ویل چې د دولتي عدلي طب څېړونکي د نتیجې ته رسېدلي چې حمله کوونکي کریستوفر هارپر میرسیر پخپل ځان وژلی دی. چارواکو ویلي وو چې هارپر کالج ته لږ تر لږه شپږ ټوپکونه او 15 د مرمیو جاغورونه لزان سره وړي وو. چارواکو د غرض د وجل سو کسانو نمونه هم اعلان کړل چې عمرونه د 300 او 18 کلونو ترمنځ دي. په قرغیزستان کې نن خلکو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رایه اچونه پیل کړې ده. دا په داسل کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې سوي دي. 14 ګوندونه او څه باندې 2000 کاندیدان د ولسی جرګې د 160 سیټونو لپاره مبارزه کوي. 2 میلیونه او لکه قرغیزان د رایه ورکولو بایومتریک یا الکترونیک کارتونه ترلاسه کړي دي. دا په منځنۍ اسیا کې لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د الکترونیک کارتونو په وسیله رایه ورکوي. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې د پوهنتونونو استادانو د سلګونو محصلانو په مرسته په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. په ځینو ساحو کې رایه ورکوونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته په کوچنیو بسونو کې وروستل سوي دي. د انتخاباتو ځینو برخوالو ویلي چې د پیسو پیشنهادونه ورته سوي. ځینو نورو شکایت کړی چې د رایه ورکولو په لیستونو کې نمونه نسته. اسرائیل د بیت المقدس زړه شرط د فلسطینیانو پر ننوتلو د 2 ورځو لپاره بندیز ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې په 2 پیښو کې 2 اسرائیلیان ووژل سول او 3 نور ټپیان سول. پولیسو نن وویل دغه بندیز یوازې په ختیځ بیت المقدس کې پر فلسطینیانو تطبیقیږي، خو اسرائیلیان، سیلانیان، د سیمې ځایي اوسیدونکي، د کاروبار خاوندان او د ښوونځیو ماشومان کولی سي زړه شار ته دننه سي. په الاقصی جومات کې به د عبادت مراسم هم محدود وي چې یوازې 50 کلن نارینه او ښځې یا هم تر دې د پاخه عمر کسان په کې برخه اخیستلی سي. پرون وخته په زړه شهر کې یو فلسطینی سړی 2 اسرائیلیان ووژل او یوه ښځه دغه ورځ یو ماشوم یې د چړې او ټوپک په حمله کې ټپیان کړل. د اسلامي جهاد په نوم سختریزې ډلې ادعا کړې چې برید کوونکی د دوی غړی وو. په بله پیښه کې یو فلسطینی په لویدیز بیت المقدس کې یو لاروی د چړې په گزارونو ټپي کړ. دواړه برید کوونکي د پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لشته لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمیا سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کابل یې لشته لږه 16 کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د 3 برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او 2 نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولې دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش د ډله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیاګانو حملې کوي. او روسیه وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې یې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندري کارتاپولوف پرون په مسکو کې ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي.
دا
یو زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورختۍ او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیر وسلولو خپل سنګرونه پریشي او هڅه کوي اروپا ته وتښتي. په همدې ارتباط موږ نه یوازې خپل هوایي حملو ته ادامه ورکوو، بلکې شدت به لا پسې زیات کړو. د کارتا پالوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه باندې 50 اهداف وشتلې دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه پارولې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو څخه اورګوي پانه کې هم کتلای شي.
مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو.
امیدوار هستم که به سوالاتی که سناتور صاحبا داشتن در مورد مسائل کشفی و استخباراتی و ضعفایی که به این عرصه وجود داشت با یا پاسخ بتیم.
امریکا ولسمشر براک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د همورې چې د کندهار امنیه قومندان د کندوز د امنیتي او سیمه ایزو چارواکو ضعف د دې ولایت د سقوط لامل بولي او وایي که دولت اجازه ورکړي نو د کندوز دفاع لپاره دې ولایت ته ورځي.
دا د کندوز په خپل ادارې ضعیف تیاده دا د دې غنامنګي نه خبرتیا ده.
د پروګرام دوی منی مایی روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ځانګړې شوي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:09 شوې. لومړی راپور تر ازو مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. سناتورانو د کندوز د وضعیت او د هیواد د امنیتي حالت په اړه اندېښنه وښوده او له امنیتي چارواکو یې د دغه حالت وضاحت وغوښت. دا چې کوم چارواکي د جرګې ته غوښتل شوي وو، اسدالله الدین په اړه جزئیات راکوي. مهرباني وکړئ.
ډېر مننه ستانکزای صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري او د غراز ملي امنیت شورا مرستیال سلیمان کاکړ نن د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر سیو او دوی د سناتورانو پښتنو ته د روسي امنیتي وضعیت په اړه او د غراز د کندوز د سقوط په اړه وضاحت ورکړ. په لومړي سر کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط عوامل بیلابیل وګڼل. د خپل خبرو کې ویل چې د کندوز د سقوط یو عامل دا و چې د امنیتي ځواکونو د روحي په اړه ډیر ناوړه تبلیغات کېدل په ټولنیزو رسنیو کې، چې د هم د ملي اردو او د غرض ملي پولیسو روحیه کمزور کړه او دا هم یو عامل چې کندوز سقوط کړ. د غرض دوی ویل چې له څلورو خواو د کندوز په ښار دفتن حمله بلاخره هم یو هغه څو چې د کندوز سقوط لامل شو او حمله لري پیوړی پلان شوی و. او دغه راز د پګاونډي هیواد پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو پراخ ملاتړ او تمویل هم هغه څه خاغلی وزیرات کړ چې په خبرې د کندوز ښار سقوط وکړ. ځینې نور عوامل هم د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي د کندوز د سقوط په توګه یاد کړل. خدای چې د خاغلی علومي د خبرو یو برخه وورو.
علت یا عواملی که کندوز سقوط کرد عبارت از چیز؟ توطئه در حدود یک دو قریه نیست و دیگه آرام ننشستن مراکز تروریستی که امروز در همسایگی ما قرار داره و ایتگاه اینا آرام ننشستن. امروز نه جنوب، نه شمال، نه شرق، نه غرب افغانستان زیر از این تهدیدات قرار داره. کل ما میفهمیم چی چین است، ازبک است، ایغور است یا ترکستان شرقی است و امثال هم اگر بگیریم پاکستانی و عرب دیگر هم شده که تربیه شده گاره در داخل افغانستان روان کنند تا یک دستاورد در داخل افغانستان داشته باشه.
خاغلی علومی ویل چه بل استون زداده چه در امنیتی زواکنو پلیکو که زین چارواکی او زین مسئولین د واسطه په اساس ګمارل کیږي او هلته ورتیا په نظر کې نه نیول کیږي. دوی ویل چې هڅه کوي چې هغه چارواکي او مسؤلین چې په امنیتي لیکو کې په واسطه مقرر شوی هغوی وپیژني او لدندو یې لري او پر ځای وړ او مسلکي کسان وګماري. دغه راز د دفاع وزارت مرستیال عبدالخالق سروري هم په سیمه کې د نړیوالو د سیمه ییز توطئې خبر ورکړ. ویل چې افغانستان د داسې توطئې سره مخ دی چې لعمل کندوز سقوط کوي. دوی ویل چې افغان امنیتي کنه په عملیاتو بوخت دی او هڅه کوي چې کندوز ښار ژر تر ژره تصفیه کړي. عبدالخالق سروري ویل چې په تیرو 21 ورځو کې افغان ځواکونو ډیره قرباني ورکړې، حتی 1100 افغان ملي اردو عسكر وژل شوی او ټپیان شوی دي. دغه راز ملي امنیت شورا مرستیال هم ورته عوامل د کندوز سقوط یاد کړل او دوی له خلق ته ډاډ ورکړ چې ډیر ضربه هڅه وکړي چې کندوز ښار حالت له نظامی حالت راوباسي او عادي حالت راوګرځوي او کندوز د وسلوالو مخالفینو له سقوط په بشپړه توګه خلاص کړي. د مشرانو جرګې اداري هیات او نورو غړو هم د امنیتي چارواکو خبرې که څه هم ترې وحده تایید کړي، خو ځینې غوښتنه او سپارښتنې هم درلودې. د مشرانو جرګې یوازینی او عمده غوښتنه دا وه چې افغان حکومت باید د کندوز د سقوط تشه وپیژني او اجازه ورنکړي چې په نورو ولایتونو کې داسې ترخې تجربې تکرار شي. دغه راز دوی ویل چې د افغانستان ملي اردو هم باید پیاوړې او نړیوالو څخه وغوښتل شي چې د دې اردو تجهیز ته پام وکړي. باید وایم چې دوه درې ورځې وړاندې تیره چهارشنبه ولسی جرګې هم امنیتي مسؤلین ورته یو غونډې ته استجواب کړي وو چې هلته هم د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپل ماته ومنله او له خلکو یې د کندوز د سقوط په اړه بخنه وغوښته. خو د ولسی جرګې غونډه ځکه ډېر وضاحت ورنکول شو رسنیو ته چې غونډه سری شوه او امنیتي چارواکو د بند دروازو تر شا د کندوز د سقوط عوامل وکیلانو ته په ډاګه کړل.
بله، اسدالله الدین کورودان ژوندی اوسې و امریدل چې مشرانو جرګې نن د کندوز د سقوط او د هیواد د بیلابیلو سیمو د امنیتي وضعیت د څېړلو په خاطر امنیتي چارواکي د جرګې ته غوښتي وو. همدوس له کندوز زموږ خبريال اجمل اریان د ټلیفون په مستقیمه کرښه لمر سره دا چې په کندوز کې اوسنۍ وضعیت څنګه دی لده باورو. مهرباني وکړئ اریان صاحب.
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قماندانۍ ویان صاحب سرور حسیني څو شپې وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د د کندوز ښار ته تازه ځواکونه را رسېدلي دي او افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار شمالي حصه کې تېره ورځ له وسله والو طالبانو سره وه دغه سیمه یې نیولې ده. د بېلګې په توګه اوس مهال د کندوز ښار د امام صاحب بندر د بالاحصار سیمه همدارنګه د بېلې سرحد شفاخانې شاوخوا او د کندوز چې براکې هستې دوکانه په سیمه کې دلته افغان ځواکونه مستقر دي. هغه وویل چې اوس مهال هم جګړه د وسله والو طالبانو افغان ځواکونو تر منځ جریان لري او د مرګژوبې په اړه یې څه ونه ویل.
بله آریان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، یعنی اوس هم په کندوز کې ډزې روانې دي. دا چې دولت وایي چې ځینې سیمې بیرته نیولې دي، ځینې سیمې، دا خبرونه تر څومره پورې رښتیا دي؟ آیا واقعا هم په سیمه کې وضعیت همداسې دی چې دولت وایي، که څنګه؟
کندوز ښار په بشپړه توګه لا هم د وسله والو له موجودیت څخه نه ده پاک شوی، خو د افغان ځواکونو د کندوز ښار ډېره برخه یې نیولې ده. لا هم دغه ښار په ځینو څنډو کې وسله وال مخالفین شتون لري. د افغان ځواکونو په مقابل کې جګړې کې ښکیل دي.
څومره د خپل ښار څیره تغییر شوی په دغه څومره ورځو جګړو کې؟ ځکه چې کندوز یو ډیر ښه پاک سوتره ښار و، اوسنۍ جګړو څومره زیان رسولی دی؟
سالک زی صاحب، کندوز ښار کې په دیارلس کالو کې ډېره بیا رغونې کارونه شوي دي. باسازي پروژې دلته تطبیق شوي. کندوز ښار هغه د اوو ورځو مخکې هغه اصلي څیره له لاسه ورکړې ده. اوس په یو کاندر یا کنډوالې باندې تبدیل شوی دی. دا ښار کاملا ویجاړ شوی دی. دولتي تاسیسات، د عامه ملکي وګړو کورونه، مارکیټونه ټول خراب شوي دي. سړکونه همدارنګه پخوا به په ښار کې او په سړکونو کې ژوندي خلکو تګ راتګ کوه. اوس پرته د انسانانو له جسدونو او د وسایطو له سوځېدلو باډې څخه نور څه نه لیدل
کېږي. بلې، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان کور ودان ژوندي اوسې ومریدل چې د کندوز وروستی امنیتي وضعیت او اوسنی حالت څنګه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د حملې له امله خپل ژوره خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې پنټاګن د دغه حملې په اړه بشپړه څېړنه کوي. د دغه ټولنې پر روغتون د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 19 کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. د بیپولو ډاکټرانو ټولنې ویلي چې له دې حملې وروسته ټول کارکونکي له کندوز ایستلي دي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پنټاګون د کندوز پر یو روغتون د خونړۍ حملې په اړه چې لږ تر لږه 19 تنه پکې ووژل شول بشپړه څېړنه کوي. په کندوز کې د بیپولې ډاکټرانو د ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې په هوایي برید کې دغه ټولنې د 12 کارکوونکو پر وژل کېدو سربیره دغه راز لږ تر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي. اوباما د دغه حملې له امله خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې دای د بشپړ حقایقو د موندلو تمه کوي او له هغې وروسته به مطلق قضاوت وکړي. د پولې ډاکټرانو د ټولنې اجرایوي مشر د یکشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویلي چې خواشیني څرګندول د دوی د 12 کارکوونکو ژوند بیرته نه شي راګرځولی، بلکې دوی د ځواب او یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کوي. د بیپولې ډاکټرانو د عملیاتي برخې مشر بارت ینسن پرون په بروکسل کې رویتر خبري آژانس سره دغه پیښې په اړه وویل.
The hospital is there since 4 years. It's a large hospital. The compound is
large. لا څلور کلو رئیس دغه روختون په کندوز کې فعالیت کوي. دا یو لوی روختون دی. ساحه د فوټبال له یو میدان هم پراخه ده. موږ څو ځلې د جګړې لخکې لخوا سره تماس نیولې او دغه روختون دقیق موقعیت مو د جی پی ایس په ذریعه دوی ته ښودلې وو. موږ واقعا نه پوهیږو چې ولې په دغه روختون بمباري شوې ده. په کندوز کې د دغه ټولنې پر روغتون د شنبې د ورځې د نړیوالو ځواکونو له هوایي بمباري وروسته د بیپولې ډاکټرانو خپل ټول کارکوونکي له کندوزه ایستلي دي. د بیپولې ډاکټرانو د ټولنې د مطبوعاتو د څانګې مشر کیت استیګمن وویل چې د دوی یو شمېر کارکوونکي د ښار په نورو روغتیایي مرکزونو کې چې یو شمېر ټپیان هلته انتقال شوي کار کوي. هغې زیاته کړه چې ټول هغه ناروغان چې وضعیت یې خطرناک دی نورو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي او زموږ په روغتون کې نور د دې ټولنې هیڅ کارکوونکی کار نه کوي. د بیپولې ډاکټرانو پر روغتون د هوایي بمباری په اړه چې امریکایي ځواکونه یې ګرم بلل شوي څېړنه پیل شوي. امریکایي چارواکو ویلي چې جنگي هلیکپټرو هغه وسلوال طالبان چې په دغه روغتون کې ځانونه پټ کړي وو او له هغه ځایه پر دوی ډزې کولې په نښه کړي وو. خو استیګمن ویل د بمباری په مهال وسلوال د روغتون د ودانۍ دننه نه وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس بیا په یو ویډیو کې خوده چې د ودانۍ ځینې برخې سوځي او په کړکیو کې ماشیندار او ټوپکې د ډزو په حال کې لیدل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د وروستۍ بمباری له کبله بخښنه غوښتې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ولسمشر اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې د ناتو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کیمپل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړې او بخښنه غوښتې ده. خو د ناتو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې د جنرال کیمپل لخوا له ولسمشر غنی سره غنی څخه د بخښنې غوښتلو مسأله تایید نکړه. ویل چې دا خبر به یو ځل بیا وڅېړي. پر کندوز د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي په کندوز د کندوز پر روغتون د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمباری په عکس العمل کې د نورو سازمانونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې هم دغه حمله په کلکه غندلې دي. ټولنې مشر زید راد دل حسین ویلي چې پر دغه روغتون هوایي حمله ښایي یو جنگي جنایت وبلل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو پر سل اشاره 15 اف ام او 2.6 منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې اوري. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نامه مدني ټولنې له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین د جنگي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا ورکړي. د ټولنې غړي د شنبې پر ورځ د کندوز پیښه یوه غمیزه وبلله او تاکید یې وکړ چې حکومت د پراتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوي ته تدابیر ونیسي. دوی په شمالي ولایتونو کې په تیره کندوز کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت هم ټولنې ته یوه جدي ستونزه وبلله او د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د ورستۍ جګړې دواړو لورو بشري حقونه نقض کړي او دې کار د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه، مدني ټولنې او عام خلک اندېښمن کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم یو مدني بنسټ د یکشنبې په ورځ د کندوز وروستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وباله او د بشر د حقونو د ناقضینو د پیژندلو او محاکمې غوښتنه وکړه. د دې بنسټ غړو په خپل پریکړه لیک له افغان حکومت، ملګرو ملتو او د بشري حقونو له نورو مدافع ټولنو څخه غوښتنه وکړه چې په کندوز کې د بشري حقونو سرغړونکي د جنگي مجرمینو په توګه محاکمه کړي. پریکړه لیک د دې بنسټ یو غړي بصیر فیضی ولوست چې پکې راغلی وو.
از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرائم
د ملګرو ملتونو له سازمان او پتیره د جرائم له نړیوالې محکمې څخه غواړو چې د خپل صلاحیت په پام کې نیولو سره چې افغانستان هم پکې شامل دی کار واخلي او په افغانستان کې د بشري حقونو دغه سرغړونکو معلوم او جزا ورکړي.
د تیر اونۍ د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز په مرکز حمله وکړه او د خار مهم دولتي او امنیتي تاسیسات یې ونیول. په دې پیښه کې د کندوز خاریانو، سوداګرو او امنیتي ځواکونو ته درانه زیانونه واوښتل. راپورونه وایي چې د پیښې پر مهال په لسګونو خلک وژل شوي، د خلکو کورونه تالا شوي، د ښار ځینې سیمې سوځېدلې، په ځینو سیمو کې له ښځو سره جنسي تېری شوي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم له دې وړاندې په کندوز ښار کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د کندوز د پیښه په حق له راپورونه دا هم وایي چې د یاد پیښه له نامناسب وضعیت څخه ځینو غیر مسؤولو وسلوالو هم ګټه اخیستې، خلک یې ځورولي او د ځینو کورونو مالونه یې چور کړي دي. د انتقالي عدالت د همغږي ټولنې پر طالبانو سربیره د غیر مسؤولو وسلوالو اعمال هم وغندل او تاکید وکړ چې حکومت د دې ډول خپل سر وسلوالو مخه ونیسي. د دې ټولنې یو بل غړي عبدالودود پدرام وویل
یا افراد باید شوکات قانون باشن، هیچ نهاد غیر مسئول نهاد
مسلح داخلك باید د قانون په چوکاټ کې وي. د هیواد په هیڅ ګوټ کې باید غیر مسئول وسلوالې ډلې نه وي. دا ډلې په نامنۍ کې برخه اخیستلای سي.
سره له دې چې کندوز ښار د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له ولکې وتلې، خو راپورونه وایي چې د دې ښار په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د طالبانو پر ضد د دوی عملیات د ملکی خلکو د خوندیتوب په خاطر په دقت سره پرمخ ځي او په لږه موده کې به د کندوز ټولې سیمې له طالبانو پاکې شي.
و موریدل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ په نوم مدني فعالانو له افغان حکومت او نړیوالو سازمانو وغوښتل چې په کندز کې د جګړې پر مهال د بشري حقونو ناقضین جنګي مجرمینو په توګه محاکمه او سزا دې ورکړي. اخوا د کندهار د امنی قومندان جنرال عبدالرازق وایي که دولت غوښتنه وکړي نو چمتو دی چې کندز ته ولاړ شي او د دولت وسلوال مخالفین له منځه یوسي. جنرال عبدالرازق چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د کندهار امنی قومندان دی یو بریالی قومندان بلل کیږي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دا رپورټ رالیږلی.
کندز که څه هم شمالي ولایت دی او له کندهار لیرې دی، خو په کندهار کې فوځي چارواکي وایي چې د خلکو د ساتنې دپاره سرحد ته ارزښت نه ورکوي او کچیر مرکزی اداره وغواړي کندوز جغرالای سي. د تیری ویونی رایسی په کندوز کې درنه جګړه روانه ده. دا جګړه وروسته تر هغه پیسې وکړه چې دغه شهر سکوت وکړه او د دولت د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سو. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق د شنبه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې چمتو دی په کندوز کې د طالبانو سره وجنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کندوز کې د طالبانو پرمختګ د هغوی قوت نه بلکې د محلي ادارې کمزوري او ناهمغږي ده.
دا د کندوز د خپلې ادارې ضعیفتیا ده، دا د دې هغه ناهمنګي ناخبرتیا ده چې دوی دونه خبر نه دي چې هلته دښمن یا سل یا دوه سوه یا پنځه سوه. دا چې دوی هر څه بولي راځي هلته په دونه یو کوچني ښار کې چې هغه دونه غټ پاشلی ښار هم نه دی، څلور پنځه امنیتي افزي دي او دوی په هغه کې ځای پر ځای کېږي. په یوه شپه پر ټوله ولایت باندې حمله کوي او ولایت سکوتي ټوله اداره په دې خبره نه ده.
کومندان عبدالرازق زیاته کړه اړینه ده چې مرکزي اداره د کندوز حالت ته جدي پاملرنه وکړي او امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. نوموړي وایي که مرکزي اداره ورته د تګ امر وکړي نو ځنډ نه کوي.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
امنیه کومندان دغه راز وویل چې وسلوالو په جنوب کې هم په عیني ډول د یوه ولایت د سقوط اراده درلودل، خو سره د دې چې ونه توانېدل بلکې وځپل سول.
او دا څوارلس کاله پر دې اوزه باندې یا پر دې سیمه باندې ډېر سخت جنګونه تېر شو. دوی ټوله خپل قوت چې درلودې هغه د دې د باداران سره هغه وازمایي، خو نور انشاءالله څه کولی نه شي. هغه څه چې په وسه دي هغه وسن کوي او زموږ امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د هغه مخنیوی وکړي. نو داسې تشویش به نه وي، نه به داسې پېښ نه شي.
جنرال عبدالرازق چې د تیرو درو کلونو راهیسې د کندهار د امنیه کومندان په توګه دنده لري یو بریالی کومندان بلل کیږي. نوموړي په دې وروستیو کې د کندهار ترڅنګ په روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم د عملیاتو مشري کړې.
جنگ دی ولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې پروان کال کې د ګذر ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د ډیورند کرښې بلې غاړې او د ننګرهار ولایت کې د پولیو ناروغۍ شتون دوی اندېښمن کړي دي. په دې اړه نورالله روحلا نوري له کونړه دا راپور رالیږلی.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام یو تن مسؤول حاجي محمد اساق ازادي راډیو ته وویل د 2014 زیږدیز کال لومړۍ میاشتې را په دې خوې په ولایت کې د پولیو ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د کونړ په گاوند، ننګرهار او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته د پولیو ناروغۍ دوی اندېښمن کړي دي.
الحمدلله د 2014 زمون خو د ډیورن لین هغه لسته هم د پولیو ډیر زیاتې واقع دي. د پاکستان سره چې کوم موږ سرحدي سیمې لرو هلته د پولیو زیاتې واقع دي، او په خپله موږ سره هم جوار ننګرهار ولایت دی چې پیلن شپږ د پولیو پیښې لري. دا په خپله موږ لپاره یو خطر دی، او بل خطر هم د په کونړ کې د مهاجرونو شتون دی چې هغه واکسین په ډاډه زړه نه کوي او هم کله کله ممانعت هم کوي.
نن د پاکستاني مهاجرینو
او هغه مهاجر چې موږ سره دلته کومې اوسیږي د سواد دی باجوړ دی، هغه یې ځینې د دوی نه واکسین نه کوي. دغه په خپل ځنګ د پاره وغوښت
هغه وای که څه هم چې د کونړ په یو شمیر ناامن سیمو کې ځینې وسلوال ډلې ماشومان ته د پولیو ورکولو مخنیوي کوي، خو بیا هم هیله مند دي چې نوی کمپاین کې به ډیرو ماشومان ته واکسین ورکړي.
او مونږ د سرکانو ولسوالۍ کې، مرورې، شیګل ولسوالۍ کې، غازی آباد کې، دانګام ولسوالۍ کې، وټپور او پیچ چپدره دغه څه اتول سوالو کې مونږ ځنې ساحو کې مونږ ستونزې لرو په دې راوند کې چې مونږ ګورو ځنې ساحو کې مونږ سره بعضې هغه محلي مسؤلینو ورونو او قومي مشرانو وعدې کړي دي انشاءالله دې کې به دغه تعداد راکم شي بلکې انشاءالله توقع لرو چې زیات به نه شي
د واکسینو کارکونکي وای د 2010 کال را په دیخوا کونړ ته د واکسینو مرکزی ادارې لخوا په هر ولایتي کمپاین کې 149000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی وي
وخت په افغانستان کې 2:13 دقیقې شو سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو وروستي لنډ خبرونه ویل هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروي
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین د کندوز د سقوط او د هیواد د نورو سیمو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې غونډې ته ورغوښتي وو د ننګرهار سیمې چارواکي وایي د کوټ ولسوالۍ پر ځینو امنیتي پوستو د داعش ډلې په حمله کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي د افغانستان میاشتې ټولنې په بدخشان او تخار ولایتونو کې له هغو څه باندې 200 کورنۍ سره د لومړنۍ توکو مرسته وکړه چې له کندوز څخه کډه شوي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار له هیواد سره د ایران اقتصادي همکاري اړینه وبلله او د هغې پر دوام یې ټینګار وکړ هغه شپږویشت کلن وسلوال چې د امریکا په یوه کالج کې په ډزو نه همسنفیان او د کالج کارکوونکي ووژل له پولیسو سره د ډزو له تبادلې وروسته یې خپله ځان وژلی دی اسرائیلو د بیت المقدس زاړه ښار ته د فلسطینیانو پر ننوتلو د دوه ورځو لپاره بندیز ولګاوه او په قرغزستان کې نن خلکو د ولسترګۍ په انتخاباتو کې رایه چونه پیل کړې ده
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په اقرب میاشت کې به د افغانستان ایران ګډ اقتصادي غونډه جوړ شي د دې وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې د غونډې هدف د افغانستان او ایران د اقتصادي او تجارتي اړیکو پیاوړ کول دي ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو پر شو اقتصادي اړیکو ګمرکي تعرفو او افغان سوداګرو ته د ترانزیت او بازارموندنې په برخه کې پر اسانتیاو خبرې وشي د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د ایران او افغانستان په دغه ګډه اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو په برخه کې اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي په افغانستان کې له پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د فرانسې د انرژي او روغتیا تولیدي سکتورونه لیواله دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي او ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او د پنګونې د فرصتونو د اردن لپاره دغه هیواد سفر وکړي دغه مسله په غونډه کې بډاګ شو چې په دې وروستیو کې په جنوبي اسیا کې د فرانسوي سکتورونو اقتصادي ادارو څنګه او سفارتونو د اساس په ګډون په نوې ډیلی کې جوړ شوی و همدارس په جنوبي اسیا کې د فرانسې ایرانو په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای ادارې له مشر قربان حقجو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له دولت سره په دغه هیواد کې د فرانسوي پانګوالو په هڅونه کې همکاري وکړي د ډاکونډي ولایت د کرنی مسولین وایي چې د وچکالۍ او د اقلیم د خرابوالي له کبله د دې ولایت د بادامو په حاصلاتو کې 10% لړوالی راغلی دی د دې ولایت د کرنی رئیس مهدی موحدی ازادي راډیو ته ویل چې له دې سره د ډاکونډي د بادامو بیه 10% لوړه شوې ده د شاغلی موحدی په خبره ډاکونډي ولایت کاغذي او سنگي بادام لري چې دغه ولایت مهم زراعتي محصولات ګڼل کیږي او نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره وړل کیږي او د کابل بازارونو کې افغاني د جنوب بهرنی اثر سره د ډالر بلجیږي یو امریکایي ډالر 35 افغاني یو شل پوله یو یورو یو اوی افغاني او اوی پوله یو پوند شپونه وی افغاني یو شپته پوله یو سعودي ریال 14 افغاني یو نوی پوله د امارات یو درهم غره افغاني یو دیش پوله زر ایرانی تومان 13 افغاني یو تلیوش پوله او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني
یا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې زه ناجیه سپایسا چې هر کله کوم نن په دې پروگرام کې د وینې کمښت او د ناروغي څخه د مخنیوي په لارو چارو غږیږو په خبرونه کې د داخله ناروغیو ترنر متخصص ډاکټر صاحب ولید یوسف زیرا سره ملمه دی چې د وینې د کمښت په اړه موږ ته معلومات راکړي له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره لاسو
زه مخفل نکیلی تاسو ته ستاسو اوریدون کته دلیک
ډیر مننه ډاکټر صاحب یوسف زای تاسو به د وینې د کمښت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیره هم اعلان کوم تاسو کولای شئ چې مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنې مطرح کړئ د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د ټلیفون شمیره دی 0999215 بل شمیره مو ده 0999215 دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیره دی د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو نو ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو ته مفصل معلومات درکې ډاکټر صاحب محترم د خبرونې په سر کې کوم ته معلومات راکې چې ولې یو انسان د وینې په کمښت تخته کیږي
دغه د وینې کمښت خو یو غټ موضوع ده دغه هر مرض کولی شي د کمخونی راوړي عوامل عمده که خصوصا پیش خانما زیادتر دیده میشه کمخونی فقدان آن است که تقریبا 50% تمام کمخونی ها را می تشکیل می ده و خصوصا در جامعه فقیر ما که افغانستان از جمله کشورهای فقیر می وقات از این فوق العاده زیاد دیده میشه یا شیوع فوق العاده خصوصا پیش خانما خانمای جوان و خانمای در سن عمرگی هستند وقاتش دیده میشن ولی اکثر از فاکتورهای دیگه مثلا کمبود ویتامین B12 فولیک اسید و کلی زیاد فقر غذایی ایجاد میشه و بعض سرطان ها در مجموع تمام سرطان ها میتونه سبب کمخونی ها شود مخصوص سرطان های خون بعض امراض مزمن دیگه هم مثلا کسایی که تکلیف های گرده دارن کسایی که روماتیزم دارن تکلیف های میده کلی زیاد میتونه سبب کمخونی شود
بله ډاکټر صاحب محترم تاسو د وینې د کمښت په اړه مشوره وکړئ چې په خځو کې ډېر لیدل کېږي دغه نخې نخانې ساتل له نظره ولې دغه په خځو کې البته دغه نخې زیاتې لیدل کېږي
خب دلایل مختلف دارم در ترین دلایل شمیز که اکثرا خانم ها در این سن باروری که هستن در امی ترایمستر یا سه ماه آخر عمرگی امی آهن وجود از یا به طفل انتقال میکنه کی یک زمینه رو مساعد میسازه و زمانی که دختر خانم جوان میشه و مریضی ماهوار ازش شروع میشه در سکل در حدود 50 خون زای میکنه که هر سی خون 1 میلی گرم آهن داره که با می زای شدن خون و آهن و نگرفتن غذا که نخزه را جبران کنه و این میره آروسی میکنه و خود حاملگی و فقر غذایی زمینه رو پیش خانم ها زیادتر مساعد می سازه
درمان دوستانو نن پا خبرونه که پا دوینی پا کمخت غیگو و دا داخل نروغه و ترنر متخصص دکتر صاحب ولید یوسف زیر سر پا خبرونه که دای تاسی تا هم معلومات دار که یو اوریدون که لرو لپروان ولایت نا میرابانی و که سلام علیکم
بله سلام علیکم نجیب ما سلامون رو تا پا داستر سن تا دیو رسیگی زه میباش خاصمین در غربان هم میتباسی
قسیمی سب میرابانی و که کما پختن لرای نو دکتر سب سازی پختن زواب کی میرابانی
داستر سن از ما پختن دارد چه دما و شکان در قلبی تغلیف دلوسته یعنی ما چه داستر تا بوتلا داستر و قویل چشتا اگ وانا نلکه دی بنده دا وایدا این الاخته شده وزه بعد چه ده بعد چه ده وخری چه ده اینه دیره نریشی یعنی چه به رخ که جریا بکی وزه آنی خده یعنی پستخی که چه وخیجی داستری که گی یعنی دم رو بار بڑای نشی و پندکای یا چشا چه سر کیوی دی بستری که گی بعد وخری چه ده کرا کمی غذا وخری چه ده اینه لخ نریشی چه به رخ که جریا پیدا کی وزه نزلونه نمیسن دخواه پاماند
د دوی اړیکه پریشو ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ
نه په دغه یو بل مشکل اصلي عامل قلبي تکلیف درلودل ځکه چې هغه څوک چې د قلبي امراض او خطر پکې وي لکه سن لوړ وي دغه فاميلي تاریخچه ولري چربي دی وینې شکر دغه شان دغه زمينه مساعد کوي چې دغه وینې رګ بند شي که هغه ته عملی قلبي هم وایو پس لاغه چې دوی دغه عملی قلبي اوربان راغی دا مجبور ده دوامداره دغه دواګان لري غزل لري نه کیږي غزل لري داس کیږي چې دغه خپل رژیم منظم وساتي وزن د سم وساتي دغه چربي دیوینه لپاره دغه شان کنټرول کی ک شکر لري هغه شکر د منظم کنټرول شي خو غزین دواګان لکه اسپرین که دیر دغه قلبی مریضان لپاره حیاتی ده تر سو چې ژوندې ده دغه اسپرین دوا وخوري هغه وینې بیا اماسه دغه مشکل ورته نه پیخي ان شاء الله.
عادل کاپیسا ولایت نه السلام علیکم.
وختونه نه دا دا ول ډاکټر ته سلامونه او دا غیر د شکر کارکون ته سلامونه کوم دا تاسو ته نه پوښتنه دا ده چې زموږ یو مریض دغه وینه د زخت ډیر کم لري دغه یو څه غوښمو خوخه چې دا وینه د انسان پوره شي او یو د وینه چې موږ کران ته ویل دا وینه مرکړي بس غنه کوي موږ نه پرې کیږي
مریض د سوکلان ده
او چې دا ډاکټر ته وځو کمپنی وایي
مریض د سوکلان ده ورور جان
د 22 کلن ده
خوب پوشم
من عدل رور نه چې له کاپیسا نه یړی کنی ولی و مهرباني وکړئ ډاکټر
ما اول برنامه کوم ویل چې دا کمخونی عوامل مختلف ده دا اول باید معلوم شي ولی دا کمخونی کم شوی ده تر څو چې اصلي عوامل معلوم نشي دغه تداوی موافق نه وي ځکه چې دغه یو ګردی تکلیف د کمخونی عامل کیږي نو دغه اوس پر کمبود کیږي تک افغانستان کې ډیر معمول ده ځکه چې ما اول ویل تقریبا 50% د کمخونی علت همه کمخونی د فقدان دی اونده ډاکټران ته چیزی هغه معاینات نه ورکوي خالي دغه دواګان چې د اوسپن لري هغه ورکوي خو هغه اصلي چې کمبود دی اونوي هغه نتیجه نه ورکوي اول باید دا معلوم شي چې ولی کم خونه شوی ده علت معلومه شی پس لغا عامل سببی تدویش انشالا خکیگه.
دوستانو د وینې د کمښت په اړه نن په خبرونه کې ډاکټر صاحب معلومات درکې که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو لطفا ټلیفون وکړئ 0999215 بله شمېره مو ده 0999215 یو اورېدونکی لرو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
ا داکه سره د خپل سلامونه وړاندې کوم.
زما سلام.
زه نه روغان سره دی هم کوم کنه کاری دې په اړه داکه سره څه مشوره لري دې څو تي ته ما غوښنه چې فاطمه مثلا دی هغه کمپنی به تکرار شي. دا سټرس لري.
خب دغه کمخونی دغه مرض نه ده دا خپل یو اراز دی او مرض ده یعنی یو نشانه یو علامه دی او مرض ده لکه سرد یا سوک سردرد لري هغه دغه کمخونی دغه شکایت کوي دغه کمخونی علت باید تر سوچ معلوم نشي مشکل ده. خب دغه ورور سوال باندې سم پوښتنه
دوی ویلي چې د کوم خوړو نه باید استفاده وشي تر څو انسان د وینې په کمښت اخته نشي.
بس ډیر د سوال وکړل دغه ورور زموږ په جامعه کې د غوښه زیات پیدا کیږي غوښه د منبع د اوهند اوسپنه ده هر سړی خصوصا دغه شیزینه په هفته یو ځل دغه غوښه خصوصا غوی غوښه په هفته یو ځل وخوري ځیګر او دغه اګی دغه د منبع او سرشار د اوهنده بل کولی شي دغه میوجات هم لري سبزیجات هم لري خو اساس د تمام هغه ویتامین بی 12 فولات او اوهند منبع اساسي د حیوانات محصولات در لکه چې غوښه او زیګر.
بله زابل نه یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې
کوم. علیکم السلام. مهرباني وکړئ که د وینې د کمښت په اړه کومه پوښتنه ولرئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا د وینې کمښت نارینه ته ډېر پیدا کیږي زنانه ته او دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا کې مریضي باندې اخته کیږي دا تلسیمیا د اخره پورې دوی وینه کم مریضي ده دا د عمر تر اخره پورې دا کوچنیان دغه وینه اخلي او کله چې دی که شپام لري دا کوچنیان چې په دا تلسیمیا دا کمخونی کې اخته
کیږي. ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې پوښتنې دي ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
خب اساس دغه کمخونی په شزو کې زیات ده ځکه چې دغه کم خونی د اوسپنه معمولا ما اول ویل چې د شزې سر زیات ده. او بل سوال دغه تلاسیمیا، تلاسیمیا یو مرض د ارسی مرض ده چې ماشوم ته پلار مور کوم نقصه ولري دغه ماشوم ته انتقال کیږي. خود دا یو متاسفانه یو مریضی چې تر څو چې دغه ژوندۍ دی دغه ورسره وي، خو دغه درې رقم لري. یو شکل خفیف ده که هغه مریض ته هیڅ مشکل پیدا کیږي نه، خو هغوی چې د کله چې واده کوي هغه څوک چې تلاسیمیا ولري او بل سره واده وکړي هغه هم دغه مرض ولري، بیا دغه چانس زیاد ده چې د ماشومان دغه خراب شکل تلاسیمیا مجور هغه شکل بزرگی یا خطرناکی ده هغه معوف شي. خود تلاسیمیا مجور تداوی خوشبختانه اوس پیدا کړی ده، خو متاسفانه په افغانستان که نسته دغه عدو که تبدیلی جی ده اغا بیا تداوی لری، خو دغه ماشومان از اکثرا تداوی دست محافظه کارانه ده تر سو چه داشت جوانده ده دغه باید وینه واخلی او وینه سره دغه کلش دیر وینه واخلی بیا دغه وجود دغه آهن مزر ورته پیخیگی. اغا لپاره زینی دواگان دسته که دغه اوسپنه ده وجود به وجود نه ایسته که.
بله، عبدالصمد له هلمند ولایت نه په لیکه کې دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
عبدالصمد له هلمند ولایت.
مهرباني که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې دا ده چې ډاکټر صاحب چې هر ډاکټر ته دلته په هلمند ولایت لشکرګاه کې هر ډاکټر ته ورسم وایي د وینې میکروب دی، د وینې میکروب دی، دا به میکروب ګولۍ او نیکاسین ستنې ولګوم یو څو ورځې بیا شي بیا وروسته بیا به میکروب دی.
او پوښتنه
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ ورنه؟
نه
بس له دوی مننه. عبدالصمد له هلمند ولایت نه پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني.
دا بالکل عام شوی ده خصوصا په اطراف کې دا وینه میکروب لري. دا علت دی وینه باید معلوم شي ولې میکروب لري. دا مورقه ده، دا حیواني مورقه ده، توبرکلوز ده، چی شي ده هغه میکروب چې په وجود کې زیات شي خب خامخه دغه یو ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، خو هغه دا معنا نه لري چې وینه خب یقینا په وجود کې میکروب استه. هغه لپاره باید عامل اصلي معلومه شي که ولې کله چې یو څوک مورقه تیره کې هر کلش دا ماینات اغا یا ماینات ویدل تست ورتوایی چی بیا وکړي اغا مثبت خواهی دا مانا نلری چی دا مریض مورقه لری یا وینه یک مخروب استه. خب باید اصلی عامل معلوم شی اغا منظم کورس تداوی واخلی. دست مکروب دا چی تداوی لس ورز داد او دست مکروبونه دا چی تقریبا دو میش لپاره باید دوا واخلی او زیر مکروبونه دا چی شپگ میش ستا میش اغا ترسو چی مکروب معلوم شی پس لغت اغا دکتر منظم تداوی شروع که انشالله خکی گه. خود ناقص تداوی خ نتیجه نور کوی اغا مکروب مقاوم کیجی بیا اغا بل دکتر تا اولارسی اغا چی دوا ور که اغا بیا مؤثر نمی.
بله، زابل ولایت نه یو اوریدونکی په لیګه کې لرو. سلام علیکم، زنم معرفي کوي.
السلام علیکم سفیر خور، سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب سلام تمي نبی ولایت.
وعليكم السلام.
د زابل ولایت ورغنده د لسلې د شیطان د کلی اوسیدونکي نبی ولایت د شیطان له غزل سره په اړیکه کې مې ډاکټر صاحب نه هم دا پوښتنه د ډاکټر صاحب سلام ټول نه هم په غوږ کې کار کوم هم د ډاکټر د فارم باندې ته د لريار باندې مشکل هم دا چې درومیا سرایسته می ټول بدن بخار کوي. ځینې ډاکتران راته وایي وایي ستا د وینې خرابه ده، ځینې راته وایي وایي نه ته کوم جلدي تکلیف لرې څه وایي څه وایي. خو درې میاشتې کېږي ډېر زیار مې ستړی ده، خو کوم وخت چې دوا خورم شایم چې دوا نه خورم مشکل بېرته راغلی. مشکل یې چې په ټول بدن کښې مې همداسې وینې غوڅه غوڅه ورېږي. ستار لارښوونه به راته څه وي او که ته مهرباني وکوي که د کوم د سودایي ځای ما ته راته ناسته کې نو زه هلته مراجعه وکړم زه هلته درشم.
سمه ده ورور، سوال منه.
ډېره مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
په دغه وختو کې په افغانستان کې دغه جلدي تکلیف خصوصا دغه حساسیت زیات شوی ده. ځینې وخت دغه حساسیت کله چې یو سړی ته پیښیږي ځینې علائم په وینه کې معلومیږي، دا معنا نه لري چې وینه یې مکروبي ده. ځینې مکروبونه ده لکه چې په اسکاریاس هغه کرم د معدې ولري هغه هم د خارش د جلد دغه شان هم پیدا کوي، خو دغه اساسیت علت معلوم نه ده دغه ورور کوشش وکړي چې د ځان پوکي چش سره اساسیت لري تر څو چې هغه عامل د سببي معلوم نشي دغه مشکل وي لکه چې هغه ول دوا چې وخري بیا خده که دوا بیرته خوشه کی بیا هم داسې ده اوس د غزین واکسینونه پیدا شوی ده که لږ زره موثر ده اول دا ورور ته مختلف تستونه کی ماینات کوي که معلومه شي چې شی باندې حساسیت لري بیا دغه واکسین اخلي ان شاء الله به ښه کیږي
ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری یو بل اوریدونکو هم لرو ډاکټر صاحب د دوی پښتنه هم اخلو سلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کوي
ما هم د سند لپاره مسول لپاره خوري ډاکټر صاحب دغه پښتنه اسې د موضوع دي چې څلور دغه بارې خو دا هم ډاکټر دین په تړه لکه چې په جواب راځي ها زما دا ډاکټر دین څنګه ګرځي دا ډیر وخت راځي دا ترانه د کله نه غواړم ته لري دا د رې کې نثار دی دا وایم راکړی دا دا فائدہ نه کوي ډاکټر ماته
په نشه سوال باندې ورونه
دغه پښتنه مل سره مطرح کې چې غږ مو پرې کېږي داسې
غږ د سمه نه راځي ورور جان
ثاني د څنګه کله دا ځوان نه کړو دا پیسې د کړې دا چې دا څه سره راځي
څه مشکل لري ورور جان
اڅن د دې چې تاسو څنګه درته
سو کله نه
ا د څل نه مده
دیش کله
bale
وزن د سمره ده
وزن یې 1 کیلو دی
او 1 کیلو
bale
دوړه په خدات کې یو طرف
یو طرف څنګه درکې دا د ډاکټر ته کله ما غره ځار دا و نه وکړه هغه څه پیدا و نه کړل او څه دا چې څه زړه راکې دې ته کې پرمن کړی
په شوم
ده ښه له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو ته من مشوره درکې مهرباني
سوال شرم خارج از موضوع است که مشکل داره که با یک طرفشان درد میکنه که خوب است پیش دکتر سر به بخش استخوان مراجعه کنه گاهی وقت مشکل ارگا در خود کمر باشه وقتی که دوا میگرن چون اکثرا دکتر سر به دوای زده درد میته دو وقتی که دوای زده درد میخوره آرام میشه تاثیرات دواز باید میره دوباره درد شروع میشه خوب است که معلوم شوه بعض عکسای از کمر گرفته شوه حتی اگه امکانات باشه ماینات پیشرفته مثل MRI کنن و در صورت که مشکل زیاد باشه خب پیش دکتر صاحبای ورم جراحی عصب یا میشه عملیات کنن و یا میتونن با یک کورس کوتاه مدت فیزیوتراپی یا ماساژ میشه این مشکلشان رفع شه
بله دکتر صاحب مخی عبدالصمد خان د وینې د میکروب باندې پختنه وکړه که یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې د وینې میکروب څنګه پیدا کیږي اصلي لامل څه دی
خب زمانی که یک شخص مواجه با یک میکروب میشه از امی مربوط به سه چیز میباشه یکی مقاومت خود میکروب است و تعداد میکروب است و مقاومت خود شخص است زمانی که مقاومت شخص پایین باشه و یا یکی تعداد میکروب زیاد باشه این باعث میشه که سبب یک سلسله اعراض و علائم انتانی در خود شخص ایجاد کنه کمود تب است و جاندردی است و یا نظر به مو عامل سببیش اعراض علائم مختلف فرق میکنه که اساسش به اساس اینمی گپ است که مقاومت شخص مربوط میشه و یا ای که کدام میکروب است و تعدادش چقدر است و سبب اعراض انتونی در شخص
در من عزت الله مینپال غزنی ولایت نپلیکا که دی سلام علیکم
دیمان داکتر صاحب دا پختن ادا چی داکتر صاحب دا سگریفت کول و نسوار کول ونی که تو آغو لری کنه کم خود بوری آره لری کنه او دا دیدرب تکان کوری دا کم خونی بس آره لری کنه
دیر مننه دکتر صاحب دیاره تست معلومات در کی؟
نسوار پرو خب دغه دخانیت طول مزرده دغه سوی تاثیرات پر طول وجود کده زکر پر زره باندې هم تاثیر لري زکر اگه نیکوتین لري دغه نیکوتین در زره تکان زیاتوي دغه مشکلات پیدا کیږي خب مزر ده بد تاثیرات لري که استعمال اون نکری دیر خده
دکتر صاحب نن د وینې د کمښت په اړه غږیږو تاسو مخکې مو اشاره وکړه د وینې د کمښت اصلي نښې نښانې څه دي چې کله د انسان په وجود کې ښکاره کیږي
د ډیر خاص سوال د ځکه چې ځین خلک کم خونه ده ولی داس فکر کوي چې دوی کم خونه ده هغه څوک چې کم خونه کم خونی لري اولین شکایت دغه ده چې احساس د ضعیفی خستګي ځین کار یو لګ کار چې کوي بیا زړه تکان پیدا کوي زړه ریګ دی خوب کم وي همیشه نارام عصبونی دغه شان وي خب ځین علایم لري چې عامل د سببي فرق کوي دغه کې وینه کرنګ وګوري د سپیک ژیر ده او دغه خصوصا دغه سترګې چې وګوري هلته د همدغه غشای مخاطي ډېر خاصف وي رنګ پریده وي دغه علایم ده او که بل مثلا عامل سببي کوم سرطان وي کوم بل مشکل وي یا دغه تلیک غتیجی جګر غتیجی دغه اډوک درد ور سره وی او نور دغه خونیزی لري مختلف زونه خونیزی دغه شم پیدا کی
من روختیا د ژوند شتمنی پروگرام او ری میرویس خان ل سفیولا ل لوګر ولایت نه سلام علیکم
السلام علیکم خبرکم
میرا بنی وکي سلام علیکم
هغه مړ مریض لرو او دا وزن کمیږي وزن کمی رنګ د سیجر غوندي دا غوړ اسلام څنګه وړي هغه کله یو مریض شي کله بل مریض شي خو موږ د ملګر کې داسې ډاکټرانو هم خاص نشته نو موږ دا غوښته خو تاسو ته خوښ کوی مریض پکله مسته اشاره راکړي
مریض د سو کلن د ورژن او څومره وزن بایل دلته
تقریبا مریض مې 10 کلن دی او تقریبا 10 کیلو نه کیلو وزن به بایل لای
توخیږي
توخ نه لري وزن کم دی وزن ډیر کمیږي خالکی نه لري خوراکونه خالکیږي خالا خالا مې خورا په مخ باندې نسته او مطلب وزن دی او خوشتي هم نه لري خوراک هم ډیر کم کوي
تب نه لري تب یې څنګه ده
دوی اړیکه پرې شو فکر کوم
خب دا مشکل دی عمرې چې وزن بایلی دی او جدي مسله ده چې باید ورته عاجل کومک ورته وشي او دغه علت معلومه شي کولی ده په کمخونی کې دومره وینه دغه وزن بایلل دومره نسته خو ځینې امراض لکه توبرکلوز وي هغه هم کمخونی پیدا کیږي خپل اعراض لري لکه د وزن بایلل او بل خب ځینې خطرناک امراض لکه سرطانی امراض دغه هم کې خود دغه سره دومره لوړ نه ده خو خدای کې توبرکلوز لازه یا مکمل معاینات تلویزیونی معاینات دغه شان وشي عامل اصلي معلوم شي ولی وزن بایلل ده
ډاکټر صاحب د وینې د کمښت درملنې په موخه ځینې خلک له کورنۍ او درملو هم ګټه اخلي لکه شات شودې مغزیات همدارنګه داسې نور شیان دا څومره ګټه وردی
ما ولا مول دغه غذایی مواد منبع اساسی دغه لکه اوسپنه فولاد ویتامین بی 12 دغه شته دا ډیر ښه ده همیشه موږ هم مریضان تم داسې توصیه کوو چې دغه غوښه جگر دغه وچه میوه دغه شان زیات خو لکه بادام چهارمغز دغه شان ځکه دا د اساسی منبع ده فولیک اسید او دغه اوسپنه ده دغه ډیر ګټه کوي
بله آیا ارسی هم کیدای شي د وینې کمښت
اغه مخه ما ورور پښتنو کړ تلسمیا خپل یو ارسی مرز ده مور پلار چولری یا پکور کې سو کولری اغه چانس ست دغه جین دغه ماشوم ته انتقال وکړي د سبب د کمخونی دغه شان شي او ډیر امراض سرطانی امراض لکه چې لوکیمیا غان لنفوغان دغه هم ارسی تاریخچه لري ځینې مریضان ممکن دغه پکور کې سو دغه مرز ولري او دغه ماشوم یا بل سره تم تخلو دغه فامیل ته
بله ساتل نظر کم خونی ډیره مده دوام وکي د نورو کوم ناروغي او لامل کیدای شي
دا کم خونی چې علت معلوم نشي او دوامدار یو شخص کم خونه وي اساسي تاثیرات زړه باندې ده ځکه چې دغه زړه هغه یو څوک چې نارمل 15 لیتر وینه لري هغه د څوک چې کمخونی لري او 2 لیتر دا مجبور ده دغه 2 لیتر دومره قوي پمپ وکړي تر څو چې ټول وجود ته ورسیږي دغه دوامدار چې دغه زړه لود پکې دایره زیات بار وري دغه یو وخت را رسیږي چې دغه زړه کار نکوي فعالیت کمیږي عدم کفایه د قلب پیدا کیږي هغه یو جدي او اساسي مشکل ده چې دغه مریضان ته پیښیږي
بلی ډیر زیاته مننه دوستانو د خبرونې اوله برخه همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. خو یادونه کوو چې د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د وینې د کمښت په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب ولید یوسف زای به بیا هم موږ تاسو ته معلومات راکړي د وینې د کمښت په اړه او د مخنیوي په لارو چارو به هم وغږیږي. نو اوس درې بجې کېدونکي دي او د دریو بجو مهم خبرونه به واورو. او که غواړئ چې د ازادي راډیو خبرونه او خپرونې واورئ همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب سایټ ته مراجعه وکړئ، پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. نو همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونې په دویمه برخه کې به هم ساسي ملتیا غوړو. مخکې به هم تاسو ته د سټډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0992153 بل شمیره مو ده 0992253505. نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې د وینې کمښت. تاسو هم دا اړوندې موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مستقیما ډاکټر صاحب ولید یوسف زینه خپل پوښتنې مطرح کوي او غوی به تاسو ته ځواب درکړي. اوس درې بجې دي. د درې بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.